پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو دغه اقدام چې تر اوسه له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړې او ښځو ته لا د کار کولو اجازه نه ده ورکړې. د ښځینه فعالانو په ګډون د ښځو د حقوقو مدافع ډلو غبرګونونه راپارولي. یو شمېر ښځینه فعالان وایي د طالبانو لخوا د ښځو چارو د وزارت د نوم حذفول ښیي چې دوی د ښځو د حقونو هېڅ پروا نه لري.
طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره په یو تعامل کې ځان شریک وګڼي په یو جغرافیا کې.
پکل شوی چې د بریتانیا صدر اعظم او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر نن د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. ویل کېږي د بریتانیا صدر اعظم به پر جو بایدن فشار راوړي چې په افغانستان کې د خرابیدونکو بشري بحران په وړاندې اقدام وکړي. د چمن سپین بولک د سیمو اوسیدونکو وایي لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي پاکستان پر دغه پوله تګ راتګ ډیر محدود کړی دی.
کاروباری چې موږ سجوی غنټه بعد موږ برته راوړو هغه په تکلیف کله په بارډر کې پاتې سو خو ته کله په دې خوا بس
د خبرونه دوهمه نیمه کې نور بس د یا شکست سکوت خبرونه لرو. موضوع د ښځو او نجونو د حقوقو موضوع ده. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله سانګزی دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی. نن دویمه ورځ ده چې په افغانستان کې میلیونونه نجونې ښوونځیو ته نه دي تللې. ټاکل شوی د افغانستان د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن د رواني اونۍ د خبرو د اجنډا په سر کې وي. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ټیمونو نن وروستۍ یوازینۍ لوبه روانه کړې. پوره خبرونه. نن دویمه ورځ ده چې په افغانستان کې میلیونونه نجونې ښوونځیو ته نه دي تللې. طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانیستل، خو لا یې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې لپاره ګام نه دی پورته کړی. د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې لپاره ګڼو فعالانو په خواله رسنیو کمپاینونه هم پیل کړي. د یو شمېر ماشومانو عکسونه هم په ټویټر او فیسبوک خپاره شوي چې په لاسونو کې یو لیکلی شعار نیولی چې وایي له خور پرته ښوونځي ته نه ځو. ځینو بیا خپل غږونه او ویډیوګانې هم ثبت کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په افغانستان کې د نجونو په ګډون د ټولو ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده. د سازمان د افغانستان څانګې مشر ساموت د خبره پرون په خپل ټویټر لیکلی، هغې ویلي د نجونو په شمول د ټولو ماشومانو لپاره ښوونځي بیرته پرانیستل شي. د باختر خبري آژانس د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح‌الله مجاهد په حواله لیکلي د نجونو ښوونځي به هم ژر پرانیستل شي. د اګست په 15مه د طالبانو لخوا پر افغانستان تر قبضې وروسته ټولې تعلیمي ادارې تړل شوې وې. ټاکل شوی افغانستان د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن د رواني اونۍ د خبرو د اجنډا په سر کې وي. د نړیوالو خبري اژانسونو پر اساس جانسن به په دې کتنه کې د افغانستان د بشري بحران په خاطر پر بایدن فشار راوړي. د راپورونو له مخې جو بایدن د بریتانیا او د ناټو د نورو متحدانو دا غوښتنه نه و منلې چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو ایستل وځنډوي. دوی دا غوښتنه د دې لپاره کړې وه چې له افغانستانه هغه بهرنیان او افغانان وایستل شي چې خپل ژوند په دغه هیواد کې له خطر سره مخامخ احساسوي. په پکتیا کې د ځمکې پر سر شخړه کې درې کسان وژل شوي او یو بل ټپي دي. په پکتیا کې د طالبانو لوري د اطلاعات او فرهنګ ریاست ټاکل شوی رئیس خالق احمد زینن ازادي راډیو ته وویل دا پیښه پرون ناوخته د پکتیا د مرکز ګردیز په شکرخیلو سیمه کې شوې ده. احمد زی په وینا نښته د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر شوي چې له امله د یوې کورنۍ درې تنه وژل شوي او یو بل کس ټپي دی. ټپیان او وژل شوي ورونه وو. احمد زی وایي د پیښې ځای ته د دوی ځواکونه رسېدلي او په تړاو یې د بریدګرې کورنۍ دوه تنه نیول شوي چې ډزې کوونکی بیا د پیښې له سیمې په تیښتې بریالی شوی. پکتیا د هیواد له هغو ولایتونو دی چې د ځمکې او غرونو په سر شخړې پکې اوږده مخینه لري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان سعود تیره شپه په درې ورځني سفر نوی جلی ته ورسید. د سعودي د بندنیو چارو وزیر بنن لخپل هندي ساری اس جی شنکر سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. شاهزاده سعود به سبا مخکې تر دې چې نیویورک ته روان شي له صدر اعظم نریندر مودي سره وویني. هند او سعودي عربستان د افغانستان د وروستیو پرمختیاو په اړه ګډې اندېښنې لري. په روسیا کې نن د پارلماني انتخاباتو وروستۍ یا درېیمه ورځ ده. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې په هغو کې د پراخو بې نظمیو د تورونو تر څنګ د اپوزیسیون د بندي سیاستوال الکسی ناوالنی غورزنګ ځینې همکاران ځپل شوي دي. اټکل کېږي پارلماني انتخابات به د کرملن له ملاتړه برخمن واکمن ګوند متحده روسیا وګټي، خو دا ګوند چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ملاتړ کوي له دې خطر سره مخامخ دی چې ممکن په پارلمان کې لوړ اکثریت له لاسه ورکړي. تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنو ښوولي چې د دغه ګوند شهرت په سلو کې دېرش لک شوی دی. دا ګوند اوس د روسیې د دوما جرګې چې 4500 څوکۍ لري په 4 کې 3 برخې په کنټرول کې لري. 4 تنه چې فضا ته په سفر تللي وو د ځمکې په مدار کې له 3 ورځو تیرولو وروسته پرون بیرته ځمکې ته راوګرځېدل. سپیس اکس تور بیړۍ چې دا 4 تنه پکې سپارو د فلوریدا په ساحل کې کېناسته. دا لومړی ځل و چې 4 تنه سیلانیان په خپل شخصي لګښت د ځمکې مدار ته لاړل. دا ډول سفرونه د نړۍ د 2 سترو میلیاردرانو ریچارډ برانسن او جیف بیزوز لخوا پیل شوي دي. او د افغانستان او بنګلادیش د 19 کلنو کرکټ لوبډلو ترمنځ په وروستۍ ورځنۍ لوبه کې بنګلادیشي لوبغاړي په 1550 منډو آؤټ شول. لوبه نن په سیلهټ لوبغالي کې د بنګلادیش لخوا په توپوهنې پیل شوه. په پایله کې افغان لوبغاړو په 3 اوور کې د بنګلادیش ټول لوبغاړي په 1550 منډو آؤټ کړل. د افغانستان لپاره بلال سمی او ننګیالي خروټي 3-3 وکټې واخیستې. اظهار الحق نوید او شاهد الله حسنی 2-2 بنګلادیشي لوبغاړي وسوځول. اوس وخت لوبه کې دماختل شوی او تر لنډې دمې وروسته به افغان ټیم د 1650 هدف د پوره کولو لپاره میدان ته کوز شي. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ 19 کلنو ټیمونو ترمنځ د سپتمبر 11 د 5 ورځنیو لوبو لړۍ پیل شوې چې 3 لومړۍ سر په سر بنګلادیش ګټلې. 4مه لوبه وړمه ورځ افغان ټیم وګټله او دا د وروستۍ یوې پایله د ورځې په اوږدو کې معلومیږي.
خبرنامو لازادی رادیو واوریدل کوم غوښتي وی دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو دغه اقدام چې تر اوسه لښ پګم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړې او ښځو ته لا د کار کولو اجازه نه ده ورکړې. د ښځینه فعالانو په ګډون د ښځو د حقوقو مدافع د لوغ برګون راپارولې دي. یو هم پکې د موج تحول په نوم یو سیاسي خوځښت دی چې د ښځو په اړه د طالبانو دغه اقدام د اسلام او قانون خلاف بولي. دا سیاسي خوځښت وایي طالبانو لنجونو او ښځو هغه حقوق اخیستي چې اسلام او قانون ورکړی دی. پر طالب چارواکو وروسته تر دې انتقادونه لا زیات شول چې د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم ونومو د طالبانو دې پرېکړې پراخ غبرګونونه راپارولې دي. جزئیات به له خپل خبریال واورو.
افغانستان کې ورځ تر بلې د ښځو انجونو د حقونو د خوندیتوب پرګونه مخ په پورته کېدو دي. دا مبارزه وروسته له دې زور اخلي چې طالبانو د ښځو چارو وزارت بند کړ او تر خوا یې لاهم لښپګون ټولګي پورته نجونې نه دي پرېښي چې ښوونځیو ته ولاړې شي. د افغانستان د موج تحول په نوم سیاسي خوځښت چې مشري یې هم یوه ښځه کوي نن د یکشنبه په ورځ طالبان تورن کړل چې د ښځو حقونو ته پام نه کوي. دا خوځښت وایي له هغه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د ښځو پر وړاندې پرېکړې د اسلام او قانون سره په ټکر کې دي. دوی وایي طالبان پر جنو د ښوونځیو ته تګ منع کړی او تر پای لدوی د کار حق اخیستی هغه چې اسلام هم په دې برخه کې منع ګرځولی دی. دوی د دې سربیره پوښتنی درلودلې او وی ویل چې طالبان باید ښځو ته د کار اجازه ورکړي او تر خوا یې د ښوونځیو دروازې پرانیسي. د دوی څخه د مرزي احمدي په نامه د دغه خوځښت پرېکړې کې لوس طالبان همدارول په تبعیضي چلند تورن کړ او وی ویل چې حتی د نړۍ د اسلامي هیوادونو او هغه څه چې د افغانستان د کل دوی خپل چارې پر مخ بیایي. په خوا یې نن تمه وه چې په کابل کې هم د ښځو چارو وزارت پر مخه یو شمېر ښځې چې د دې وزارت کارکوونکې وي خپل غږ پورته کړي، خو له دوی چې ځینې هلته راټولې شوې وي ځینې وایي چې اجازه نه ده ورکړل شوې څو د خپل کار د دوام په اړه باندې غږ پورته کړي. دوی یو شمېر سایما پر خبرې وکړې او هغوی وویل اجازه د ورځې په اوږدو کې ورکړل شي بیا به هم خپل غږ پورته کړي، اما که طالبان ونه غواړي دوی د دې خاطر باندې چې تاوتریخوالی ورسره ونیشي نه غواړي خپل غږ پورته کړي. ما د دوی غږ د طالبانو سره هم شریک کړ او تر پای د ښځو چارو وزارت د بندېدو او د موج تحول د سیاسي خوځښت د وړاندیزونو په اړه باندې مې هم ترې وپوښتل. طالبان وایي هر هغه څه چې د اسلام په شریعت کې جواز وي هغه به ښځو ته ورکول کېږي. د ښځو چارو وزارت د دروازې د بندېدو په اړه باندې دوی وویل چې دا پرېکړه شاید وروستۍ نه واوسي او ګډ مشوره به کېږي او له هغه وروسته هغه څه چې لازم وي په دې برخه کې به کارونه ترسره کېږي. اما داسې اوس ځواب دوی نه لري چې ګنې ولې د ښځو چارو وزارت دروازه بنده کړې ده، تر حال کې چې د دې وزارت 90% کارکوونکي ټولې ښځې وي او په یو ډول باندې د خپلو د کورونو دپاره د نفقې د پیدا کولو هڅه کوله. پرون دوی د دې وزارت تر مخه راغلي وي او یو شمېر ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو باندې خپرې شوي دي او ویلې چې هر څه ژر باید د دوی د کارونو لپاره د دوو کارونو د دوام لپاره دروازې باید پرانیستل شي او تر پای دوی ته حق ورکړل شي چې کار وکړي او خپل اولادونو ته نفقه برابر کړي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو. د غږ کیفیت سم نه و، د ټلیفون لارې راپور راکو، خو موضوع دا و چې د طالبانو دغه اقدام چې د ښځو چارو وزارت لغوه کړی او پر ځای د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوم پریښی دی د ښځینه فعالانو او د ښځو د حقوقو د مدافع ټولنو پراخ غبرګون راپارولي. په همدې موضوع کې به هم تم کیږو. ښځو چارو وزارت یو شمېر کارکوونکي وایي چې د دې وزارت د نوم حسپول او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم باندې نوم بدلول په اصل کې له ټولنې د ښځو د حذف کولو په معنا دي. دوی د طالبانو پر دغه اقدام انتقاد کوي او وایي دا د بشري ارزښتونو خلاف عمل دی. نور په دې رپورټ کې
د ښځو چارو وزارت نوم په دعوت او ارشاد یا امر بالمعروف او نهي عن المنکر بدلولو په کول کې غبرګونونه راپارولي دي. په دې وزارت کې ځینو پخوانیو ښځینه کارمندانو چې په دې اداره کې کلونه کلونه کار کړی دا اقدام د ښځو حقونه تر پښو لاندې کول او له ټولنې د مېرمنو حذف کول ګڼي. د ښځو وزارت پخوانی کارمند چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
نن زموږ بحث د افغانستان د مېرمنو بحث دی چې د نفوس نمایي برخه جوړوي. هغه مېرمنې چې کلونه کلونه یې مبارزه کړې، تعلیم یې کړی او لوړې زده کړې کړې او نن د ښځو چارو وزارت دروازه تړل شوې او تخته یې لرې شوې او د تختې پر ځای یو بل وزارت اسلامي امارت لخوا نومول شوی. زموږ هدف دا نه دی چې په دې موقف کې واوسو. زموږ هدف دا دی چې ښځې د اسلامي قانون او حجاب سره سم په حکومتي ادارو کې شتون ولري او له خپل ورونو سره یو ځای کار وکړي.
په ورته وخت کې د دې وزارت یو بل کارمند چې لس کالې په دې وزارت کې کار کړی د نوم نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دیروزه که ما شنیدم که وزارت امور زنان لغوه شده
و پرون ما واردل چه دیخز و چار وزارت لغوه شوی او پر ځای یو بل وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نومول شوی دی. زما لپاره واقعا دردون که خبره ده. دا د افغانستان اساسی قانون او ټولو بشری حقونو خلاف کار دی. موږ باید یو انسان دومره محدود نکړو او د انسانانو یوه ډله چې ښځې دي له ټولنیزو اقتصادي او سیاسي فعالیتونو څخه محرومه نه کړو او له هغو فعالیتونو چې د یو بل انسان اړتیا ده
ضرورت است. بلې انسان
بل لور ته د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړي شکریا بارکزی وایي چې د طالبانو دا اقدام د دې ښکارندوی کوي چې دوی په لوی لاس د ښځو هویت وژني.
زه فکر کوم دغه وزارت ودانه ورکول کېدل د امر بالمعروف و نهی عن المنکر چې خپل د دوی کړنې منکرات ته نږدې دي، په خصوصا چې تاسو وینئ چې څنګه دي بیګناه خلک عام خلک په سړکونو کې ډبی ډزې ور باندې کوي او حد کې حرمت خلکو ته کوي. زه فکر کوم چې دا پزغرد او خود له طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره په یو تعامل کې ځان شریک وګڼي په یو جغرافیا کې او د دې ترڅنګ دوی وښودله چې هېڅ علاقه مندي نه لري چې د دوی حاکمیت او نظام هم په رسمیت باندې وپېژندل شي.
په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو خلکو د طالبانو دغه اقدام ته خبرګون ښودلی دی. ځینو د طالبانو دغه اقدام ستایلې او د ښځو چارو وزارت یې غیر مسلکي او سمبولیک وزارت بللی، خو ځینو نورو بیا د طالبانو پر دغه اقدام نیوکه کړې. موږ هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو نظر ولرو، خو له هڅو سره سره دا ډله خبرو کولو ته چمتو نه شوه. خو د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي د دې اونۍ په پال کې رویټرز ته ویلي وو چې ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دولتي دفترونو کې له نارینه سره ګډ کار وکړي. طالبانو د ښځو چارو وزارت نوم په داسې حال کې بدل کړ چې همدا تېره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اکثریت غړو په رایې یوه قطعنامه تصویب کړه او له طالبانو یو غوښتل چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې پکې ښځې په بشپړ مساوي او معنوي ډول ګډون وکړي او بشري حقونو ته یې درناوی وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر وایي که فابریکو ته خام مواد پر وخت ونه رسیږي فابریکې به په ټپه ودرېږي. د دغې خونی رئیس شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل د پانګې کنګل کېدو تر ډېره صنعتکارانو ته زیان اړولی. پیسې په بانکونو کې بندې دي او له بهره خام مواد نشي راغوښتلی. نوموړي پر نړیوال بانک او نړیوالو سازمانونو غږ وکړ چې د افغانستان د ولس او سوداګرو ستونزو ته په کتو همکاري وکړي او دغه هیواد له ناورین څخه وژغوري. نوموړي وویل د افغانستان سوداګریزه ټولنه د نړۍ شاوخوا هیوادونو ته د پیسو په لیږد کې له یوې لویې ستونزې سره مخ ده او د دې وضعیت دوام د هیواد په سوداګرۍ او اقتصادي فعالیتونو ډېرې منفي اغیزې کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره نږدې د دغه هیواد 440 میلیونه ډالر د نړیوال بانک لخوا کنګل شوي دي چې د کار د بانکونو په کارونو منفي اغیزې کړي دي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د کونړ د ځنګلونو پرې کېدو او قاچاق د مخنیوي ډاډ ورکړ. دغه وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې یو پلاوی کونړ ولایت ته تللی او د دغه ولایت له علماو او قومي مخورو سره د موضوع په اړه خبرې کړې دي. د کرنې وزارت دغه پلاوی پرېکړه کړې چې د لرګیو د قاچاق مخنیوي لپاره باید د سون لرګیو د وړلو کچه او ډول معلوم او لسی اعلان شي. دغه شان د قاچاق کوونکو نیول، د نمونو د نوملړ چمتو کول او اړوندو ادارو ته ورپېژندل له نورو پریکړو شمیرل کېږي. د افغانستان د کرنې وزارت دغه پلاوی وروسته له هغه کونړ ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې پاکستان ته د کونړ لرګیو د قاچاق ګڼ رپورټونه ورکړ شوي دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 10.40 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 115 افغانۍ 70 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 503 افغانۍ.
په پام کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د امریکا د متحده ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن فشار راوړي چې په افغانستان کې خرابیدونکي بشري بحران په وړاندې اقدام وکړي. دواړه مشران به روانه اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د بریتانیا او امریکا ترمنځ د سفرونو پر بیا پیل او اقلیمي بدلون هم بحث وکړي. بلخو هغه کسان چې په امریکا کې د اوسېدو اسناد لري او لا په افغانستان کې بند پاتې دي په ډار کې شپې ورځې تېروي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به د هغه سفر پر مهال چې پر چاپیریالي مسایل متمرکز دی واشنگتن ته ولاړ سي. د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامل ده. دی به هلته د نړۍ له رهبرانو وغواړي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. اټکل دا دی چې د نړۍ شاوخوا 100 رهبران به روانه اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د خپل لوړې کچې غونډې پر مهال د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره د کوټولو اقداماتو غوښتنه وکړي. د دې موضوع ترڅنګ به د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د امریکا د متحده ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن فشار راولي چې په افغانستان کې د خرابیدونکو بشري بحران په وړاندې اقدامات وکړي. لکه چې طالبانو د اگست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړې، اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. په بانکونو کې کافی پیسې نشته او مالی راکړه ورکړه هم په کمیدو ده. طالبانو تر اوسه د روان مالی او اقتصادي بحران د حل لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه ده اعلان کړې. وروسته له هغې چې جو بایډن د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړې، د امریکا ته د بریتانیا د صدر اعظم لومړی رسمي سفر دی. د ډیرو په باور په افغانستان کې د روان بحران له کبله د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا ترمنځ اړیکې ترینګلې سوي او اوس به دواړه مشران هڅه وکړي چې دغه اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. ولسمشر بایډن د بوریس جانسن او د نورو متحدانو هغه غوښتنه له پامه وغورځوله چې له افغانستان یې د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ځنډ لپاره کړې وه. دغو متحدانو ویلي وو چې د ځواکونو په وتلو کې ځنډ به پخوانیو افغان همکارانو، د هغوی کورنیو او تر خطر لاندې افغانانو ته د وتلو لپاره وخت په لاس ورکړي. په زرګونو کسان لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي چې غواړي له دغه هېواده ووځي. د بریتانیا صدر اعظم به په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم له ولسمشر بایډن سره بحث وکړي. په همدې حال کې هغه کسان چې په امریکا کې د استوګنې اسناد لري او په افغانستان کې بند پاتې دي په بیره کې شپې ورځې تیروي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د هغې افغان جوړې پر وضعیت راپور خپور کړی چې د امریکا گرین کارډونه یا د دایمي استوګنې اسناد لري خو له ډاره په نوبت خوب کوي. یو تن یې د شپې لخوا پر نورو د پام ساتلو لپاره ویښوي. دوی د طالبانو له ډاره خپلو درویو ماشومانو ته هم اندېښمن دي او غواړي ژر یې له افغانستان څخه بهر وباسي. دا اژانس په حواله دغې کورنۍ چې غواړي هویت یې پټ پاتې سي په دو اونیو کې وواري خپل ځای ځایګی بدل کړي او تر ډیره د خپلو خپلوانو کره وخت تیروي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره اونۍ د کانګرس د غړو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د گرین کارډ لرونکي نه دي مشخص کړي، خو اټکل دا دی چې شمیر به یې څو زره وي چې لا هم په دغه هیواد کې بند پاتې دي. شاغلی بلینکن زیاته کړه د امریکا شاوخوا سلط به هم په افغانستان کې پاتې دي چې د امریکا حکومت یې د ایستلو پر لارو چارو کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله له تیرې جمعې لږ تر لږه 4 امریکایي اتباع او 1.5 گرین کارډ لرونکي له افغانستان څخه ایستل سوي دي. دوی زیاتره احتمالا له مزار شریف څخه د جمعې پر ورځ ایستل سوي، خو وزارت دقیق ارقام نه دی خبره کړي. بلخوا د قطر چارواکو ویلي چې له کابله 170 کسان د جمعې پر ورځ په چارتر الوتکې کې قطر ته ورسېدل. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې په دوی کې د ځینو افغانانو ترڅنګ د متحده ایالاتونو، بلجیم، بریتانیا، کرویشیا، جرمنی، هالند او ایټالیا اتباع شامل دي. د امریکا حکومت د اگست میاشتې په وروستیو دو اونیو کې شاوخوا 140,000 کسان له افغانستانه وویستل او بیا یې خپل ماموریت په افغانستان کې د اگست پر 1.5 پای ته ورساوه. له دې نېټې وروسته دا درېیمه چارتر الوتکه ده چې له افغانستانه خلک بهر ته وړي. قطر له طالبانو سره دا موافقه کړې ده چې د هغو کسانو د تګ مخه به نه نیسي چې قانوني اسناد لري او غواړي له افغانستانه ووځي.
او سر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. ازادی رادیو سر اوسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
ازادي رادیو اوري هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په هم صافه او وازی اوریدل شي. د چمن سپین بولډک د سیمې اوسیدونکو وایي لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی پاکستان پر دغه پوله تګ راتګ ډیر محدود کړی دی. د چمن پر پوله بولډک ولسوالۍ ته اوښتونکو خلک وایي د پاکستانی چارواکو د اقدام په زورګونو هغه خلک اغیزمن کړي چې هر ورځ له چمن څخه د افغانستان سپین بولډک په مزدوریو پسې ځي او ماښام بیرته خپل کورونو ته ستنېږي. د بلوچستان حکومت وای هم دغه ستونزه مني، خو وای چې دا د مرکزی حکومت پریکړه ده او دوی ته یوازې په دې اړه خبر ورکړل شوی دی. په دې اړه نور حال زموږ د مشال رادیو د همکار بوډیوال کاکړ پر راپور کې اوري.
د پاکستان حکومت د چمن پر پوله نه یوازې د تګ راتګ اجازه د دې سیمې تر خلکو محدود کړي، بلکې د هغوی د اوښتو او راوښتو لپاره یې وخت هم محدود کړی دی. د پاکستاني حکومت دی ګام هغه په زرګونه خلک متاثر کړي چې هر ورځ له چمن څخه د افغانستان سپین بولډک ته ځي او ماښام ستنېږي. دوی وای سرحدي دروازه سهار 8 بجې خلاصيږي او مازګر 4 بجې بیرته بنديږي. د چمن یو اوسیدونکی ناصر خان وای یو خوا د دروازې د خلاص ساتلو وخت کم دی او بل خوا د خلکو شمیر ډیر دی، نو ځکه له مشکلاتو سره مخامخ دی. نوموړي د سپتمبر پر 12 مشال راډیو ته وویل چې د کورنۍ یوازینۍ وسیله یې همدا د مزدوري ده.
سهار پر 8 بجې دروازه خلاصېږي، په لین کې ودرېږو، کله 9 بجې کله 10 بجې پر دې باندې راواړو، او درې لاندې ولاړې ډېر راشي، بېخي په زرو نفر ولاړې دوې بانکې کار کوو، بس سره روان. پر یوه بجې دا خرځو، ولې کاربار اوس نهسه، دروازه چیم کم دی. پر 4 بجې پاکستاني چیم باندې بندېږي.
د لالی خان په نامه یو بل مزدور کار کس مشال رړي تویل دی د چمن اوسیدونکو دی او هر ورځ په تکلیف او شتو یې ژوند ډیر ستونزمن کړی دی.
موږ سهار پر 8 بجې باندې ځو، بیا په ګیټ کې ولاړې پرشتې، موږ 12 بجو ته هلته خپلو کاروبارو نظام ورسوو، بېرته ساده 2 ګنټې موږ کاروبار نهشته، کاروبار هېڅ نهشته. 2 ګنټې بعد موږ بېرته راواړو، هغه هم په تکلیف کې، کله په بارډر کې پاتې شو خوا ته، کله په دې خوا، بس راواړو په منډه باندې. موږ ژوند دې متاثره کړی دی چې موږ اوس د خپل ژوند څخه بېزار یو، موږ پر کمه ولاړ شو.
وکیل احمد هیواد د افغانستان غاړي ته دکان لري. نموړي مشال رډي ته وویل چې هر ورځ له چمن څخه د وروښتونکو خلکو زیاتره هغه غریب خلک دي او له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د ویل چې د پاکستاني چارواکو لخوا پر پوله د سخت کړل شوی او شرایطو لکبله د دې خلکو زیاتره وخت په انتظار او تګ راتک کې تیریږي.
ډېر بیروبار د رشته، نو دا د بارډر د ویش خلک ډېر په سخت حالات کې دي.
د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو استازو وخت نا وخته پر دې مسله ژغ هم پورته کړی دی. د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شاهوانی مشال رډیو ته وویل چې دا مسله په صوبایي حکومت نه بلکې مرکزی حکومت پورې تړلې ده. دوی وویل چې دوی د دې ستونزې له موجودګۍ انکار نه کوي او مرکزی حکومت یې په دې خبر کړی دی.
دوی په هر څه خبر دی، نو وفاقي حکومت فار ټایم بینګ دا ریسټرکشنز د ټایم د لګولې دی، په نارمل حالات کې ولې دا ایشوز نه وو، ولې دا مسایل نه وو، نو دوی نه دی چې وفاقي حکومت چې دی په کسته کې یا دوی په دې شی خوشاله کیږي چې خلک پر تکلیف وي، نو چې کم کرنټ سچویشن دی دا هغه په مجبوری کې، نو ځینې دوی ریسټرکشنز لګولې دي، نو دغه چې حالات نارمل شو برته به انشاء الله چې کوم نارمل شي نو هغه به بحال شي.
د پاکستان حکومت یو پلو له افغانستان سره د چمن پوله د ورځې یوازې 6 ساعت خلاصوي او بل پلو یوازې هغو خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې د چمن یا سپین بولدک شناخت کارډونه یا تذکری ولري. په چمن کې د تجارانو په وینا شاوخوا 20,000 کسان داسې دي چې د کار لپاره له چمن څخه د افغانستان سپین بولدک ولسوالۍ ته ځي او بیا ستنیږي.
ستاسو له پیغامونو
اسلام خدے سبق والا جائے اسلام یہ تو کوڑی نہ روڑا ہی جائے اسلام خدے ماکی شریف ہے عربستان روغلا ہو میگ مکھ مسلمان ہو یہ میگ نکان برجادان وٹ مسلمان ہو دا سعودی کے کمرہ کام قانون دا ہے دا اسلام کندر ملک کے پہ ایران کے پہ پاکستان کے پہ دوبئی کے پتہ نر ملک کے سخل قانون دا ہے جہاں قانون دیکھ والا نہیں استعمال ہوئی چھے دیکھ دا کوڑی قانون در تلیز لائے کوڑائی خب پاکستان کا دا ہے پہ کوڑائی پاکستان کا دا قانون والا نہ جاری کا ہوئی چھے دا گا افغانستان من دے تیرا غل بلا ہو چھے والی دو کلا ہو رہی پہ تیپک والی کلا ہو رہی پہ بمہ والی کلا ہو رہی پہ ویسے پہ دغ لری والی
نظر
د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو چې خپل نظرونه اورول د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې دغه نظرونه پریخیو کور مو ودان تاسو تل ټلیفون کوي او په غږ سپټون کې ماشين کې نظرونه پریږدي موږ هم تاسو نظرونه تل در تخبرو د خبرونه دوهمنی مې ته نږدې شوی او وړاندې په دوهمنی مې کې هم نور بس د یا شکست سکوت خبرونه لرو په ژوندۍ باندې د خبرونه مختړو او په افغانستان کې د خزو او نجونو پر حقونو پرې خبرې کوو په تربیا اوس چې نجونې په میلیونونو نجونې زده کوونکي له زده کړو به برخې شي البته تر اوسه پورې اعلان نه دی شوی چې طالبان ورته اجازه ورکوي چې دوی به خپل زده کړو ته ادامه ورکړي کنه دا هغه موضوع چې په دې خبرونه کې څیر خو اوس په ولستان غزې په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي
نن دویمه ورځ ده چې په افغانستان کې میلیونونه نجونې ښوونځیو ته نه دي تللي د یونیسف او ځینو نورو معتبره بنسټونو د شمیرو له مخې د طالبانو تر راتګ مخکې شاوخوا 4 میلیونه نجونې په افغانستان کې ښوونځیو ته تللي طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانیستل خو لا یې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل لپاره ګام نه دی پورته کړی ټاکل شوی افغانستان د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د برېټانیا د صدر اعظم بوریس جانسن د رواني اونۍ د خبرو د اجنډا په سر کې وي په پکتیا ولایت کې د ځمکې په سر شخړه کې درې کسان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی د طالبانو اداري ویلي د بریدګر د نیولو لپاره هڅه کوي د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان سعود تیره شپه په درې ورځني سفر نوي ډیلي ته ورسېد دی به له خپل هندي ساري سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي په روسیه کې نن د پارلماني انتخاباتو وروسته یا درېمه ورځ ده دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې په هغو کې د پراخو بې نظمیو د تورونو تر څنګ د اپوزیسیون د بندي سیاستوال الکسی ناوالنی غورزنګ ځینې همکاران ځپل شوي دي څلور تنه چې فضا ته په سفر تللي وو د ځمکې په مدار کې له درې ورځو تیرولو وروسته پرون بیرته ځمکې ته راوګرځېدل او د افغانستان او بنګلادیش د 19 کلنو کرکټ لوب ډلو ترمنځ په وروستۍ یو ورځنۍ لوبه کې بنګلادیشي لوبغاړي په 155 منډو آوټ شول افغان لوبغاړي اوس د 156 منډو د پوره کولو لپاره میدان ته کوزیږي
شکست سکوت ده نور بس ده یا شکست سکوت ده خبرونه تا مو بیا هم زنوری است نوری هر کلای کوم مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې نن په میلیونونو نجونې زده کوونکې دوهمه ورځ ده چې له ښوونځیو پاتې دي د طالبانو د ښوونې وزارت د اعلان مخې له پرون رئیس د هلکانو ټول ښوونځي په افغانستان کې بیرته پرانستل شوي خو په دغه اعلان کې د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانستل کېدو په اړه هیڅ نه دی ویل شوي د طالبانو دغه اقدام چې تر اوسه له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړې او ښځو ته لا د کار کولو اجازه نه ده ورکړې د ښځینه فعالانو په ګډون د ښځو د حقوقو مدافع ډلو غبرګونونه راپارولي یو شمېر ښځینه فعالانې وایي د طالبانو لخوا د ښځو چارو د وزارت د نوم حذفول هم ښیي چې دوی د ښځو د حقونو هیڅ هم پروا نه لري په دې خبرونه کې مو دوه میلمنې ربلل دي د افغانستان د پخواني ولسمشر سلاکار او د ولسي جرګې پخواني غړي ملالۍ شینواري او د غرض د ښځو د حقونو فعاله نظیفه احمد شهید دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو سره ګډون وکړ را به شو لومړی اغلی شینواري تاسو ته د طالبانو د واکمنۍ دغه وروستي اقدامات تاسو څه ډول ارزوي آیا دا پټولنه کې د خزو د فعالیتونو د حسپولو په معنا دي چې دوی باید نور پټولنه کې فعال حضورونه لري بسم الله الرحمن الرحیم
سلامونه ونیږي چې د همکار تاسو سره ستاسو د ډرنو او دوم کتاب ساسترانی ملمانی که ورسی که زما په نظر خواشینون که او ناهیلی کون که خبر ندیده چه منگا ترو سپدی نیتوانی دیدی چه خپل لوری ده طالبان و ده واکمنه نوروز ده خوانده یتوانی دو ده پا غتیر دوره که هم تو قابل که وما علت هم داسه بحانه دید
چې ګواکې نن یا سبا به ښوونځي پرانیستل کېږي، ځکه چې دغه د اسلامي شرایطو بهانه را وړاندې شوې وه په هغه تېره دوره کې هم. اوس هم زموږ په کورونو کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، په کور ناستې دي. زه همدا اوس په کابل کې یم او زه ګورم چې نجونې ډېرې زیاتې ناهیلي دي. هره ورځ ما ته په فیسبوک کې خپاره شوي خبرونه راوړي او راته وایي چې ګوره د دوی شرایط ورځ تر بلې په منګه سختېږي. زما یو دوست چې د افغانستان د وتلو هیڅ اراده او دغه نه لرل په برنامه نه لرله، خو کله چې ولید چې د نجونو ښوونځي نه پرانیستل کېږي نو ما ته زنګ واهه او راته وویل چې اوس به نو زه د خپل لورانو د خاطره چې ما په کور کې پاتې کېږي او نالوست راته پاتې کېږي زه باید د افغانستان نه ووځم. د ماشومانو راتلونکي د هرې کورنۍ دپاره تر ټولو زیاته مهمه ده. او یو څه خو کورونا هم د افغان ماشومانو په سرنوشت یا برخلیک لوبې وکړې، اوس نو طالبان هم همدغه بهانه چې ګواکې تر څو چې دوی ته اسلامي شرایط نه دي برابر شوي دوی د کورونو نه باید ونه وځي، دوی باید دا ونه کړي، دوی باید هغه ونه کړي. او تر ټولو خواشینونکی حالت دا ده چې په فیسبوک کې ځینې داسې ویډیوګانې هم نجونې ګوري چې طالبان د ښځو سره تاوتریخوالی کوي، په داسې حال کې چې د اسلام په مقدس دین کې د ښځو سره په هیڅ ډول باندې د تاوتریخوالي خبره نه ده شوې، بلکې د محافظت خبره تر ټولو زیاته شوې ده. خو موږ هیله من یو چې طالبان هغه اشتباه ترسره نه کاندي کوم چې بن په کانفرنس کې ترسره شو. هغه دا چې هغه وخت طالبان د سترګو وغورځېدل او حس شول چې تر ننه پورې په افغانستان کې امن رانغی، که دوی دا وارخه دي د افغانستان د ټولنیز حرکتونو نه، د ژوند نه، د روزګار نه، د تعلیم نه، د کار نه او د سیاست نه منې کاږي، نو زه فکر کوم چې دوی به بیا هم هماغه اشتباه ترسره کړي چې په تېر کې ترسره شوې وه او د افغانستان امن ته لار نه لري.
بله مننه، بیا هم د بحث دوام ورکو. آغلی احمد شاهی، تاسو تم خرغلاست وایو، تاسو څه فکر کوئ؟ طالب چارواکی وایي چې تر اوسه پورې د نجونو زده کوونکو لپاره هغه شرایط چې په اسلام کې ویل شوي دي دوی ته زمینه نه ده برابره شوې، خو مطلق هم نه دی ویلي چې دوی به یا له زده کړو منې کېږي، همدغسې ښځې هم په ټولنه کې له کار کولو. آیا فکر کوئ چې دا ماجه دلیل کېدلی شي چې په میلیونونو نجونې زده کوونکې خپلو ښوونځیو ته لکه د پخوا په څیر چې د هلکانو تر څنګ به تللې له پرون راهیسې ولاړې شي؟
سلام عرض ادب تاسو ته او تاسو ګران مېلمنې ته، ملالۍ جان او همدارنګه تحقیقي همکارانو ته مننه تاسو راته وخت راکړل. تاسو په تاوان کې زه به دومره ووایم بسم چې دوی زه نه پوهېږم چې د کوم یو نه به شروع کړم، تر څو زه به وایم نه دا هغه طالبان دي چې په مخکنۍ دوره کې وو. دومره فرق په دې دونه وتل د خپل ګټې او مفاد لپاره سیاسي کارونه زده کړل او استخباراتي. زه په دې وایم زه په خپله په دې کابل کې ما تعلیم کړل، لیسان لیسې څخه فارغ شوم، خو په لیسې دوره کې یو نارینه استاد تر اوسه ما ته درس نه و ورکړی. اوس د څنګه نظام اسلامي نظام یعنی د آریانا لیسه چې وګورو مکمل ښوونکي ښځې او نجونې وو، او همدارنګه ملالۍ لیسه چې موږ وګورو مکمل د نجونې لیسه په جمهوریت دوره کې هم مکمل ښوونکي ښځینه استادانو. نو دوی زه بیخي دوی ته حیران په دې یم چې دوی ولې داسې په بهانو د ښځو د نجونو د مېرمنو خپره کمایي په مزه چې دوی په کور کې قلابند سي.
تاسو آغلی احمد شاهی یادونه وکړه چې طالبان هم هغه پخواني طالبان دي، یعنی د پخواني واکمنۍ چې 15 کاله په افغانستان واکمن شوي وو،
اوس خو دوی وای چې موږ هغه پخوانی نه یو. د دوی ډیر مشران په قطر کې په دوحه کې ډیر کلونه تیر کړل، په خلیج هیوادونو کې هلته چې نظامونه اسلامي دي، او هلته هم د قطر د بهرنیو چارو وزیر یو اونۍ دوه اونۍ مخکې د هالند بهرنیو چارو له وزیر سره په یو کانفرنس کې وویل چې طالبان باید د ښځو د حقونو درناوی وکړي، او ویل چې په دې هیواد کې یعنی په قطر کې یو کوچنی هیواد دی د لوړو زده کړو فارغانو نیمایي نجونې دي ښځې دي، او دغه راز هغه وویل چې په ادارو کې په دولتي ادارو کې چې کار کوي تقریبا 50% هم ښځې جوړوي. دا کومره موده چې دوی هلته تیر کړی دي، آیا له هغو هیوادونو چې اسلام افغانستان ته راغلی په تیر بیا له عربي هیوادونو له عرب سعودي عربستان څخه ولې یو درس نه دی اخیستی؟
نرس دینه راغسی هغه چې لغوی مثلا وګړي لدی، او د افغانستان ماشاءالله تقریبا 15 میلیون ترسیږي نفوذ، اوس دوی خپل ګټې لپاره سوچ کوي او د ملت ګټې لپاره نه کوي. ملت وایي خدای دې کې چې امارت وي، خدای دې کې خلق وي، خدای کې جمهوریت وي. مونږ تعلیم غواړو، مونږ ازادي غواړو، مونږ مساویانه حق غواړو. مونږ یو انسان چې په خپل کور کې ژوند کوي آزاد ګرځېدی ونسي، هغه په بل چا په کورونه کې دی آزاد ګرځېدی شي، د بل چا په کورونه کې خپل حق ترلاسه کولی شي. مونږ چې افغانان په خپل کور کې چې آرام نه اوسو په خپل افغانستان کې، آیا مونږ کولی شو په بل چا په هیواد کې مونږ سوکاله ژوند ولرو؟ نه. اوس دوی د دوی هدف سیاسي چلند، په سیاسي چلونو کې زه ورسره بحث نه کوم چې ډېر اوږده مفصل تفصیلات لري. زه دومره وایم چې دوی په مزه مزه د وخت په تیرېدو سره دوی غواړي چې د نجونې د مېرمنو خپل جامې ټولنه څخه راغونډي کورونو کې قلابان شي. او بیا هم ما له یو چا څخه مې واورېدل وایي طالبان وایي دونه په دې 10 کالو کې چې مېرمنې زده کړې کړل همدونه ورته کفایت کوي، بسنه کوي، نور ضرورت نشته. او هم کچیر مونږ د اسلام تاریخ تراسو د ښځو تعلیم لپاره کومه ممانعت نه وای جوړ کړي، مونږ څه ضرورت نه لرو. زمونږ هم هغه یونیفارم چې په تیره دوره کې په جمهوریت کې وو، اوس هم هغه زمونږ هم د استادانو هم د نجونې دي، خو په اجابه هم منظم په خپل نظام باندې روانو په خپل لار کې. او کچیر مونږ د ژوند په روزمره باندې هم نظر واچو، ښځې انجونی دا مکمل دا ټول چې دا یو ټولنه دوی ته ضرورت لري. اوس کې چیرې د طالب خزن مریض سدی دا به چیرته ځي؟ د طالب خزن یو شی به یو چیرته ضرورت به پیدا کړي؟ دا به چا نه پوښتنه کوي؟ دا مجبوره ده چې یو میرمن ډاکټر وي، یو لارښوونه وي، یو روان شناس وي چې د هغې نه ګټه پورته کړي. او دوی اصلا خپل مکمل فوکس چې دا خپل هغه شخصي ګټو ته دوی نظر کې نیسي. او ستاسو په خبره وایي آیا تاسو نه مانی چې طالبان تغییر کړی وي د سیاسي چلونو له خاطر هر ملکونه بدلی وي؟ دا به مونږ ته وخت بتای نه کړي آیا طالبان تغییر کړی او که نه. اوس د وخت نه مخکې څه ویلې نه خوړلې د پلې نه بیاریږم هغه متل، اوس مونږ افغان بیچاره ولس افغانان باندې راغلی، اوس دا به وخت بتایم کې آیا طالبان تغییر کړی، آیا انجونو ته حق ورکوي، آیا ښځو ته لومړی په دویم بس دریم بس کې حق ورکوي چې کار وکړي او که نه.
بلې مننه اغلی شنوري. تاسو چې ډېر موده په پرګنو کې ژوند کړی دی، له ډېر وخت فعال وي او لرو کلو باندو څخه مو لیدنه کړې، او د ښځو وضعیت مو په تیرو کلونو کې له نږدې لیدلی دی. مخکې اغلی احمد شاهي یادونه وکړه چې کچېرې موږ تحصیل یافته ښځې ونه لرو، کچېرې په تیره بیا نرسانې ډاکترانې ونه لرو، نو د ښځو هغه درملنه به څوک کوي؟ د هغه موضوع ده چې البته ازادي راډیو هم په کراتو په دې اړه باندې راپورونه ورکړي دي، او ډېر شکایتونه هم وو چې په ډېرو سیمو کې په تیره بیا لرې پرتو سیمو کې موږ یوه ښځینه ډاکتره هم متخصصه نه لرو، نه درلودله په ډېر کلونه. حتی له هنده تیرو حکومتونو ښځینه ډاکتران افغانستان ته راوستي وي، او هغوی ته یې ډېر لوړ معاشونه ورکول چې هغوی استخدام کړي.
دغه ټکی ته ولی زموږ د ټولنې هغه چې په راس کې دی اوس چې طالبان دی واکمن شوی پر افغانستان ولی نه متوجه کیږي که یوازې دوی تمرکز په دې باندې دی چې د اسلامي اصولو له مخې باید ښځې څه ډول جامې واغوندي، نجونې باید څه ډول یونیفورم واغوندي، دوی ته باید ښوونځي پرانیزي او هغه باید ټولګي سره جلا وي. اما کله چې د ټولنې یو اړتیا ده، یو اشد ضرورت ده چې ښځې باید هلته په مختلفو برخو کې وځلیږي، ولې دغه موضوع دوی باب زبولی؟ دوی بل کومې دغه بهرنۍ ښځې راولي؟
زه فکر کوم چې په طالبانو کې دوه ډلې دي. یو ډله نسبي تغییر موندلې ده چې هغوی شاید همدغه خبره کاندي، خو چې د نجونو یا تعلیم طرفدار دي. ولې بله ډله چې کاملا په بل فکر باندې افغانستان کې فعالیت کاندي، هغه کسان دي چې متاسفانه د نورو بهرنیانو په اشاره باندې د افغانستان کې د تعلیم دروازې د ښځو په مخ قصدي ډول باندې بندې ساتل غواړي. او زما لآن د باید طالبان د افغان ښځو حقونه سیاسي نه کاندي، د دابه د دوی په تاوانی کچیرې د افغان ښځو حقونه سیاسي شي، یعنی د سیاست یو برخه شي، دا به تل د زینو د نظامونو د رنګېدو او د زینو د رامنځته کېدو سبب ګرځېږي. چې زه د دې طرفدار بالکل یمنه، ځکه دا ما وړاندې د دې نه هم ویلي دي چې طالب باید د ښځو د حقونو په اړه باندې هیڅ بدلون رانولي، او کوراولي هم مثبت بدلون راولي. مثلا د دوی پر اتاک سره باید افغان خدو د ډیر تحفظ احساس کړي، ځکه دوی د الله اکبر ناره اوچته، دوی د ناره اوچته
اغل شنواره، دوی دغه خبره کوي. دوی حتی اوس ویل چې کله چې نړیوال افغانستان ووتل، دوی په وینا افغانستان اشغال پای ته ورسېدل، نو دوی وایي چې افغانستان باید خپل افغانان جوړ کړي. په افغانانو کې ښځې او سړي دواړه راځي، د ټولنې دواړه تقریبا نیمایي برخه جوړوي. کله چې دوی دې ټکی ته متوجه شوي چې دوی چې افغانستان باید په خپله د دغې جغرافیې اوسیدونکو جوړ کړي، نیمه برخه ولې دوی له فعالیت غورځوي؟
همدغه وایم چې د دوی خبرې په ضد یو خبره چې که بل په نقصان د هغې خبرې باندې کاندي. اول خدا چې په یو لاس باندې دا دنیا چا نه ده جوړه کړې. دا دنیا خپل باندې په قرآن کې راغلي دي چې الله پاک ویلي چې ما د تاسو په دوه جنسه ځکه پیدا کړي چې د یو بل په څنګ کې آرامش ومومي. او یو علت دا هم دی چې دوه لاسه باندې دا دنیا باید جوړه شي، په دوه نظرو باندې باید دا دنیا جوړه شي. که یوازې یو نظری په نظرونو کې دا دنیا نشي کېدی چې دا صرف د یوازې د نارینه و دنیا اوسي. د بیا رغونې کیسه هم کیږي، په دې کې زه هم اوسېږم او یو نارینه هم اوسېږي. ولې زما نظر باید د پامه وغورځول شي؟ زه هم غواړم چې په خپل نظر باندې په دې ټول د ټولنې په آبادۍ کې صحیح مشما. ولې د ښځو په وړاندې دا ډول چلند کیږي چې دوی به یوازې نظاره کوونکي یا تماشا کوونکي ډله اوسي؟ همدغه ده چې د افغانستان کشاله تر نن ورځې پورې راوږده شوه او جګړې دوام ومونده. زما نوری صاحب، د افغان ښځو د حقونو د نه سیاسي کولو یوه خبره هم دا ده چې نارمل پرې دی چې ښځې لاړې شي ښوونځي ته، او جونې لاړې شي ښوونځي ته او ښځې وکړی شي چې کار وکاندي. د دوی په ضد به نړیواله ټولنه چې زه اصلا نن د افغان ښځو حمایت کوونکي نه ګڼم، په دغه بهانه کېدای شي چې بیا د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکاندي او ګواښي د افغان ښځو د حمایت لپاره راودانګي. دوی ولې د پردي باید زمونږ د حقوقو د حمایت لپاره راودانګي؟ ولې دوی پردي چې دغه سیوه بهانه رامنځته شي چې بهرنیان په افغانستان کې لاسوهنه وکاندي؟ زه فکر کوم چې هغه ډله چې د بهرنیانو نه دکته کیږي یا حمایت کیږي هغوی قصدن د طالبانو په منځ کې نه پرېږدي چې د ښځو په اړه مثبت سوچ او همدا به د دې سبب ګرځي چې سبا به طالب بیرته دغه لاسته راوړنې چې لرلی دي یو نظام ته را ننوتی دی او غواړي چې په افغانستان کې حکم روایي وکاندي بیرته به دوی بیا په
شاغلشنوري آقای شنواری، تاسو په طالبانو که دور دلو پتی ربیاد دغه برخه که یادونه کوئی چه یو دیر متدل بایی یا بل با دی خزو دی تعلیم دومره غنه دی خود بحرانیانو موضوع یادوی تیرو چلورو لسیزو دی افغانستان سیاست تا که مگوگو روز دیر زدکل تری شوی دی هاگر هاگر چه چه دی بحرانیانو پر لمسون باندی افغانستان که مقتتللی دی هاگر ناکام شوی دی که هاگر پالیسی و که هاگر سیاستونه و که استراتژیگانه و که پرت سیاستونه و طول لدین خو باید بالاخره دی افغانستان وگری درس و اخلی کور ودن بیا با هم دی بحث دوام ورکو خو آقای احمد شاهی دغه گلوبالیزیشن که تکراسو یا وخت دا موضوع ډیره ګرمه و چې هر څه نړیوال کیږي خو دغه کرونا وبا چې کله راغله له کرونا وبا تقریبا د ژوند په ټولو اړخونو باندې اغیز وکړ ډیر هیوادونه دې ته متوجه شو چې باید په داخل کې خپل اړتیاوې په خپله پوره کړي کاغه تولیدي مسایل د فابریکې د هر څه دی باید په داخل کې وي همداسې مانوي ځواک هم هر هیواد د خپل ځان لپاره اوس ډیر زیات توجه کوي چې باید وي ساتي دغه مانوي ځواک چې په دغه عمر کلونو کې جوړ شوی چې نیمایي برخه هم د افغانستان هغه خزینت برخه ده دوست وایي چې مخکې یادونه وشوه چې طالبانو ویلي چې کافي په شلو کلونو کې ښځو زده کړې کړي دي تحصیل یافته شوي دي او همدا کافي دي خو تولید درېږي نه تولید باید دوام وکړي ټولنه مخ په وړاندې روان وي د ټولنه کې هر څومره که چیرې وقفه راځي په هغه صورت کې موږ څو کاله له لاسه ورکوو ایا فکر کوئ چې طالبان به بالاخره دغه ټکدم توجه شي یا به د نړیوالو فشارونو ته غاړه کیږي چې بالاخره ښځو ته د زده کړې اجازه ورکړي او نجونو ته او ښځو ته هم د کار کولو
تاسو په سوال زده دومره ووایم چې چیرې طالبان په خپل سر یا په خپل اختیار نجونو ته اجازه ورنکړي چې تعلیمي نهادونو ته لاړ شي مکتب ته لاړ شي یا پوهنتونو ته همدا مېرمنو ته اجازه ورنکړي په دویم درېیم بس کې کار وکړي او دا هم یو ضرر افغان ولس ته راځي نه طالبان ته راځي نه نړیوالو ته راځي او که چیرې نړیوال طالبانو باندې چې فشار راوړي همدا د افغان ولس ته ضرر کړه اوس افغان ولس هر خوا په ضرر کې کې چیرې د افغانستان حکومت په رسمیت نړیوال هغه پیژني هم د افغان ولس په ګټه کې ده او کې چیرې ونه پیژني هم په ضرر کې ده او کې چیرې اجازه ورکړي تعلیمي نهادونو ته لاړ شي درس وایي پرمختګ نور مخ ته لاړ شي نن خو هغه کوم استادان د دنیا لکه د میراثي نسل په څیر ده چې نه په سینه یو بل ته پاتې کیږي کې چیرې دا دوام ونه کړي نو دا راتلونکي د نسل چې تعلیم یافته زده کړې کړي دا بیا له منځه ځي هغه علم بس دی چې په خپل سینه کې خلک بپړ کې نور ته ونه رسوي علم په قرآن کې ذکر شوی تعلیم زده کړه علم زده کړه او نور ته ورخایه باید اغوستل او ورکول باید دوی په علم کې که چیرې دا پای ته ورسېږي نو د دې معنا دا ورکړي چې د علم پای په افغانستان کې ورسېدل که چیرې زه دا هیلهمن یمه هم دا نه وایمه چې امکان ونه لري زه هرزو لرم ځکه دا زموږ کور دی افغانستان باید دې کې موږ ژوند وکړو یوازې زه نه یمه په امیدونو نجونو دلته شته باور وکړئ ډېرې ناهیله شوې زما ډېر هغه مصنفیان چې پانځای کې مونږ سره وو ډاکترانو هغه علاقه مندې ده موږ په سیاست کې راغله باور کړو اووم سمستر د سیاست وو چې طالبان راغله مکمل درس چې ویل له منځه لاړ وایي مونږ ته اوس دوباره اجازه نه ورکړي د مونوګراف دفاع وکړو هغه ډاکترانو وایي مونږ امریکایانو سره کار کول په درېیم بس کې وایي زه خو لیونۍ خو نه یمه چې لاړ شم پنځم بس کې شپږم بس کې زه به کار وکړم ما دونه کلونه وایي ما تعلیم کړي ما زحمت ایستې شپه ورځ مې یو کړې زه به لاړ شم د یو چا چې د څانګې د هغې د لاس لاندې زه به کار وکړم وایي د هېڅ ضرورت نه شته چې د کور نه وځم ما وایي چې ښه تاته چې تعلیم وکړو نو د دې راتلونکي به څنګه ځو ته باید وطن ته خدمت وکړو وایي خدمت خپل طریقه لري خپل نه تدلیم نه
خدمتونه موږ ته منظم نه سي وایي مونږ هیڅ ضرورت نه لرو. همدارنګه چې یو ډاکټر چې داسې وایي په سلګونو ډاکترانو هم نور هم داسې وایي.
بله اغلی شنوارې، نړیوالو په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې ډېره پانګونه وکړه. یو شی چې دوی ډېر زیات پی ویاړي هغه د ښځو او د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې دي. نړیوال افغانستان ووتل، پوځیان ټول ووتل، اوس هم له یو شمېر لورو په تېره بیا د امریکایي چارواکي وایي چې موږ بیا هم پر طالبانو د فشارونو یوه قوي یا ډېره پیاوړې وسیله لرو چې کېدای شي پر هغوی باندې له دغې وسیلې څخه کار د فشارونو لپاره کار واخلو او دوی د ښځو او نجونو حقونو درناوی وکړي. امریکایي چارواکي وایي چې یوې مالی فشارونه دي چې هغه د تقریبا یو نږدې $9 میلیارډ کنګل کړي دي، او همداسې په نړیوالو سازمانونو لکه نړیوال بانک او نورو دوی له خپل هغه فشار څخه استفاده کوي. یا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو په رسمیت پیژندل دي. فکر کوي چې آیا له افغانستان د نړیوالو له وتلو وروسته به دوی نور ډیر زیات دغه د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او د نجونو د حقونو د دفاع لپاره داسې اقدامات وکړي چې که ولو هغه د دوی پر د روابطو په ضرر هم تمام سي له طالبانو سره؟
زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه به یوازې د خپل ګټو لپاره د افغان ښځو د حقونو ناره وچته کړي. تر دې دمه زه هیلمنه د دوی د خوانه بالکل یمنه، او نه غواړم چې دوی د زمنګ د حقونو نه بیا یو لوبه جوړه کاندي او دا بیا زمنګ د حقونو په وړاندې نور ډلې راوپاره. اصلا ام اشتباه ده د افغانستان په تاریخ کې چې کله یو ډله راپورته کیږي وایي چې موږ د ښځو د حقونو مدافعین یو، او بل ډله راپورته شي وایي موږ نه یو، او بیا په دې کې جګړه رامنځته شي. زه د دې طرفدار اصلا نه یم. باید طالبان دغه مسلې ته په یو بل ډول باندې متوجه کړل شي. هغه کېدای شي چې موږ خپل همدغه افغان ښځې چې دلته دننه یو باید خپل غږ پر اساتو ګتر طالبانو ورسو. فشارونه هم باید زمونږ د لوري، نه د نړیواله ټولنې د لوري. زه ګورم چې کله چې د افغان ښځه خپل ناره وچته، نن ورته یو بل څوک په فیسبوک کې لیکي او دا خو د بهرنیانو پروژه ده، زه ولې باید زما حقونه ولې په پروژو باید بدل شي؟ زه د دې طرفدار نه پرون ومه او نه نن یم چې څوک دی وایي چې بس دا کله چې موږ وایو چې د ښځې حق، کله چې وایو چې د تعلیم حق، کله وایو چې د سیاست حق، کله چې وایو د ټولنیزو فعالیتونو حق، نو دا باید د بهرنیانو په اشاره وشي. تر کله به دا فشار موجود وي په طالب باندې چې د نجونو حقونه د بهرنیانو په فشار باندې په دوی باندې ومنل شي؟ ښه فکر وکړئ چې دوی نن دا خبره ومنله، سبا چې ګمرکات چالان شو، سبا چې د دوی اړیکې سره ژورې او عمیقې شوې او طالب دلته نور هم واکمن شو، بیا به څه کیږي؟ آیا هغه وخت به دوی ته د افغان ښځو حق مهمي؟ تاسو فکر وکړئ چې تر ننه پورې چې په سعودي عربستان کې چې دا د امریکا د ټولو نه نږدې ستراتیژیک ملګری وو، ښځو د ډیرو حقونو څخه برخمنې نه وي. اما آیا امریکا یې تر شا ودرېده؟ آیا کومه بله ټولنه یې تر شا ودرېده؟ نه، د افغان د ښځې د حقونو سره هم امریکایان او نور هیڅ علاقه نه لري، او قصدا هغوی هم د دې حقونو نه یوه سیاسي وسیله جوړه کړه چې که د فشار مسله ای باید دا فشار باید موږ راولو او د طالب سره د خبرو اترو په ترڅ کې په هغوی ومنو چې موږ د ټولنې غړي یو، که خوشحاله سي که خفه، تعلیم مو غواړو، موږ کار غواړو، موږ د
مننه کور ودان د افغانستان د پخوانی ولسمشر سلاکار او د ولسي جرګې پخوانی غړي ملالۍ شینواري او دغه راز د ښځو د حقونو فعال نظیفه احمد شاهی چې په دې بحث کې مراسره ګډون وکړ. نور بس د یا شکست سکوت خبرونه هم دومره وزن ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم.